السلام علیکم. ستړی مشه. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم و د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. نن د فبروري څلورمه د سرطاني ناروغیو نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې په ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي په سبب وروسته پاتې دی. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي په سبب له دې ډلې د مړینو شمیر نږدې 6% راپور شوی دی. په اوسط ډول هر کال په افغانستان کې شاوخوا 20 زره تنه په سرطان اخته کیږي چې اکثر د سینې، معدې او شش یا سږو سرطانونه دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ورځي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې لکوم خند پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي چې دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. ICRC نه دی ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کومو رسنیو خبره کړي، خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لومون ورځپاڼې ته ویلي وو چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپل وی پاڼه کې ویلي چې د کابل په چهارآسیاب ولسوالۍ کې یو کس د نامشروع اړیکو په تور په 9 دیرشو درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو تل انتخاب کړی او هغه له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. له ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړۍ بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه 3 بندیان مړه او 2 ساعتونو کې ټپیان شوي دي. د خاور خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمین دوشنبه په 10 کیلومتره کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې 2 بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ. د راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساتونکو د وژلو هڅه وکړه، 3 په ډزو وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. په پیښه کې 3 ساتونکي ټپیان شوي. د چارواکو په وینا له دې پیښې وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د پراختیایي مرستو یا USAID موسسه دغه وزارت په خبره له ډیره وخته راهیسې له خپل اصلي مسیره منحرفه شوې ده. د وزارت په یو بیان کې چې دغه وزارت په فیسبوک پاڼې خپور کړی دی راغلی دي چې د USAID د بودیجه یو لوی برخه د امریکا متحده ایالاتونو د ملي ګټو په اساس نه ده تنظیم شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د دغه پراختیایي ادارې د کارونو ارزونه وشي او دا یقیني کیږي چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې بې ځایه نه مصرفیږي. اخوا د امریکا د پراختیایي ادارې سیټ د زندولو د خبرونو او ګنګوسو ترمنځ د امریکا د کانګرسګانو په تیره ډیموکرات غړي ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا د پراختیایي مرستو نړیواله اداره یا USAID وزندوي. او د سوریه موقت ولسمشر احمد شرع نن سه شنبه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوان سره ګوري. احمد شرع د سعودي عربستان څخه ترکیه ته ځي او تمه ده چې غرمه مهال پلازمینه انخرې ته ورسیږي. سوریه او ترکیه شاوخوا 900 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري. د سوریه د بشار اسد له رژیم سره ترکیه اړیکې نه درلودي او برعکس د اسد د رژیم مخالف ډلې تقویه کولې او ملاتړ یې ترې کاوه. د راپورونو په اساس تمه ده چې د احمد شرع او رجب طیب اردوغان ترمنځ په دې لیدنه کې د سوریې په بیارغونه او همدارنګه د کردانو په موضوع باندې بحثونه وشي. د بشار اسد رژیم په پرځولو کې د اس ډی اف یا د کردانو جنګیالیو هم لویه برخه درلوده چې ترکیه یې مخالفه ده. رابو شاول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي، کنه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته یې د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواد ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ ونخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږې د دوشنبه په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره دی د لیکت په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه و. خود خو ویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دی. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغې اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کولو وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله من ده چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیکت پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او یا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي کنه د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګه راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بعد
دی وی جلی غاک مو ورې ده چې ویلې کومه ورځ چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی د واز انجونی نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی
تیر ورځ هم مونږ چې په تنو کې دا وړه کې د مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دوه ډیر چې غوي دا هم تاسو ته په ټول کوم کړي
له بلې خوا پر افغان خزو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوې دي
رواني تکلیفونه ور پیدا شوې دي د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړې دي چې د دوی د پاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي هلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاسخه هم نو برابر خو لکه مورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز پسی برخه کې د نیمز دکلو مرکزونو بندیدل دي د دې مرکزونو جنوي وايي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنور ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي په فایل کې د 22 کلنې شګوفي خبري اورو هغه وايي چې لز دکلو څخه را ګرځول وي خوب نه وخت او به خوبې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړي
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو ورسره هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو په حق کې یو ډیر خوشاینده او ډیر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم ځکه دا ماته یو نوې رښتوی یو نوې شاین اسماني شاین تنه زده کول او د خپل ځان په حق له پکو کې په هیدلو خو متاسفانه که په کوم ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږ امتحان هم وو خو ستاسو امتحان نه اخیسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی او به ګورو چې څه پېښ کیږي دا حقیقتا یو دردناک وخت وو ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کې نه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بند نو دا یو وخت دردناک صحنه ده
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بې معنا وضعیت یو هیڅ نه خوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نیو شایان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاسو خو کله چې انسان له خپل هغه د خوف شي نه راتاوي کی نو دا واقعیا یو فشار ده کله کله هیڅ کو څه لا سپهیم به دلیل لرزيږي یا داسې یو د سړو هیڅ کو خو سره دې څه تاوده به وسیګو خو مګم د لرزش هیڅ کو نو دا یو واقعیا رواني حالت ده چې ډیر زیات فشار په منګه باندې راولي
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر هدا اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته او کله چې به ویده کیږم هم ډیر یو نارامه خوب وي په خوب کې هم هغه کتاب ده کتابچه ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم پوهنتون ده کوم څه اوس فینن موږ راتاو سوي یاستو ځکه مکتب خلاص خو اوس فینن هغه حالت کې چې موږ باید پوهنتون ویلای وای نسته نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دسی وضعیت که دی کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او دی کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
دی کورنۍ ملاتړ خو زښت زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیل سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړې راغلل. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلیدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یي چې هغو دوی ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپل یو ملګری وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې لخوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه پخوا یې ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغ شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلې فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي، خلک پرمختګ کوي موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګري دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې و، دوی دغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی. یو خو ذهني د رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخ ته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بند دی، که څومره سخته ده؟
دا خو بې حده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کې نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کې، خو نه سي کړ ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن، هم کورنۍ به سرنويش په سره پاتې سو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنويش ته نو مکمل کورنۍ ور سره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ، چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کې، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي، دا رقم نه دي راغلي. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی، صحیح دی. تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي، دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي، وختونه دې ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دې ورته کښېږدي، خو دا رقم دې نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم یې تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي. چې پر ښځې دی تعلیم ودري، پر ښځې دی وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه و نه لري، ستاسو حکومت دغه د کولای سي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینژرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجینې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، لام دی واجی غواړي چې لوري هم په سی برخه کې زده کړي وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوه نو د قابلګۍ برخه یې پایل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان هغه زما لور په یو لسمه ټولګي کې و کنه، بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته و شو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړ چې دولسمه کلاسونه چې دې دې ته ارتقا ورکې، لکه د دې یو صرف امتحان واخلې بس دې رخصت کې، بیا چې کله د دې هغه شهادت نامې وشي بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دې دولسمه ورکړې وه، هغه دولسم تر شوې نه وه، بس بیا یې لاړم یو ورځ د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله، خیر دې لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر لوري خدای مهربانه دی، ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې. بس هره ورځ دا ژړله ډېره خفګان کول، بس ما ویل زه خیر دی زه تا بوزم یونیورسټیټ کې، کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره ژړلې وه، یو خو ته دا ژړې یو خو ته زه په خپله ژړم. ما ویل لوري چې څنګه موت ژړو، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې، قسم دې فرشته جنې دومره جړل دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعینو کې دی، د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې د صحت دغه برخه ته، د ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه ویم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، که زمونږ خپل ملک نه کړي زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، عصبانیت و خلتنګي و مثلا شینه گوشه کی داخله
بله، تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي، د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله، خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر بخښي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات موږ تاسو ته ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وایي. وخت چا د مانه پوښتنه وکوي چې کور لري، ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم، ما وی څنګه ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې تحصیل وکړه، ما ماته څلور اپارتمان زه نوری چه اینه غارم اما تا چیم دولادونه میورسیم دای ما کرده. یعنی دی مخ طول هیله امیدونه، یعنی تناز زان نخواهیم دی هر خزه دی هر افغان دی هر کورانه ایم دا غیله و نورس نور تپاته چی خپل اولادونه اد اقل و زایت ورسه و او کلا کلا مگو یه چی چو کم اغا خلق ملک تا خدمت که اغا خلق واقعی خلق دی چی سالم اولاد جامعه دولانده که، یعنی دا چی خدای نفسه متاد نوی، پودری نوی، به علم نوی، دا غا یو خدمته چی مخ کلا کلا وی چی وطن مرده پا دو رقم باید مرده خدمت بکو چی صحیح و سالم اولادونه ورد اولانده کنو دا ار مرم دا غا خواسته و چی اولاد یه ورسیگی و زای تلار چی حد اقل بخپل و پو داری که سبا و را چه تا احتیاج و متاج نوی کن مگه طول بانده دیر من پی آغیزه کلیده دا چی خپل اولاد تا گرمه اتیر و رزم ده مانه چه پختنه و کده وره که دود منو می سامیه ده وی وضعیتی چنگ ده ما کم پلا که پرته یو چی غاگم ورده و کن دیمون ندار دیری چی غیوی یعنی دوم رساسه شویده در هم تاثیراتی پر طول بانده کلی تنا ده نه چیز یعنی زده لن مثال خپل کور که وینم کلا کلا وی در که حالت اقا وقتی هیچ بخپل یو انسان یو چی ببینی نه ورسم مخامخ شیم نزو و سقا خلق دید که در که حالشن چه تعلیم نپاتی دی، تحصیل نپاتی دی و بعضی خلق چه رسیده بیدی یعنی فارغ شوی دیده برشتی نده کلا ورطه این تاس خوشبخت در خلقی در دی حد اقل در درمان در بزرگ که نشته چه در شای پاتی دی
لدی مسئله نم در چومی هستی تیر سوالی چه در اینجونیم نیستی که ولی چه لاریسی قابل اگری برخه که حتی دوی زدکری وکریلی تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنی ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دست زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنی مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وی نشته موږ ته بیا نو جبران خو یې واقعا لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېږم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودر لکه چې غټ غټ لختي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان چې دا وسم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دی پیوست دیدو چې مثلا انجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د سنف او د استاد زنانه غم او خري کلکې دروازه ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې پسی برخه کې یا انجینری پنځي نه څوک راځي یا نور پنځي نه وزیر خبره ده دی دو دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان نجونو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هماغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنی کله کله موږ د خپل خپله نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورۍ په لحاظه ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي تک ته کامیاب شولې. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولا د تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا وردکۍ ما بوتل له خپلګۍ بحث کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشه نشي نه وي یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت ښه دی درته هغه دروازه هم په وتړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه ووایو دو خلکو ته؟
اول ځل چې خپله لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې خپله خبره سوه تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ خپله وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چیو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکړه ولی هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب و حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بعد زه مریضه یمه هېڅ یعنې دا هم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغې ورځې نه چې دوی د وړکتون وای د مکتب وای د پوهنتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د نجونې.
زه که درته وایم فرشته جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه وم او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه وم، بل ځای مې بیرته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکړه بیرته په واسه کې زه باید معاش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د دې د کورس پیسې برابرې کما، د دې چپټر پیسې برابرې کما، د دې ته مثلا اده اقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي، ولې نن راځي نتیجه ده راته.
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي هم دا ماته بس دي چې زده کړې وکي ورسیږي، نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل انجونو ته درلودل؟
دا نه سره ډیر چې ګرونه دي ته ما ول کېدا دیره ماشاءالله با استعداد، یعنی د مکتب نه که درته همه چی شپږم نه دولسم نه پورې هغه ټاپ نمره یې اخیستی وي او پنځی ته هم چې کامیاب شوله قدر کې وه. وغو به همیشه وي چې مور رزه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم، او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبدي ژوند کوه، حتی خپل سره واسطه نه رسي نو طبعاً چې په مور ته زړه بیا څه رقم کېږي.
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو نه اوس خو هېڅ خاطم هم امید نشته ده چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی ونه که پوهېږم په دو مورد کې څه نشم ویلی، بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي، امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې د دو کورو شلو د دروازو تشا زندانیان یو نور دیتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دی مخته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناست دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څوایل ولاره ل خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ادي اقل دوی د سي دي دوی روحیه د سي ونه ځپلسي چې سبا ورځ بیا ونسي کولای چې په خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورونه یو ته څوایې
ونه د شخصي نظر مې کورونه ته د دې چې خیر امید د لاس نه ورکوي، بیا ژوند د ژوند په امید خړل کیږي، بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه ننل ویږي، دنیا هم د په امید خړل کیږي. د سینو شو ویل شي په کلان د ژوند خلاص شو، ژوند ختم شو، لا هر څه خلاص شول، دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا اغه جونه چې امکاناتی وی آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس موارد د پاکستان دی ریویز لګلې دي، اغه کسان چې مثلا پلایشي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي په واسطه دي، اغه کسان چې واسطه ورته لري لکه لاسرسي ورته لري، یعنی ترایی شو که دو طریق با بیا منابی چی بکر که من کسان چی باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی ولی دی تشبگه ما و ما لسه ما کوری ترایی شی پلار مور اغا ما اینده خواهنده چی باسواده دی که دو طریق بکر که واسه مثلا امکاری وکی او خپل امید الله سوار میکی.
او اغا چی لور از دک رو را گرزه و لسوی لقابلگه نرسنگه لدو را گرزه و لسوی دوی تم روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کده؟
انشاءالله داس خونه دی کنه، موږ غیر انقلابونه ولیدل، ډیر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داس شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټول ته وایم چې داس یو ژوند بس ده چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص واژون، او سهار چې کله خوب پورته شولو نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوې ترغمه، یو شی یو ته مصبحین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو په خسن تر اسو د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړ کی او سبا سهار امیدوار اوسې چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
Thank you. درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تربیه هي چاره
آزادی ملما
تر درې کال زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کې چې لوړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډېر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. از ما لومړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په منځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمي مراوله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کړي نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منا فرمایلی دا عام خبرو نه الله منا نه دا فرمایلی دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلي دي وبدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد او لسمه صفحه شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفحه دی ټول لیکلی دی چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده ا تکنیک چې ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي اغه تصنع نه منا فرمایلی شوی دا عام خبرو نه منا نه فرمایلی. لہذا د خځه आवाज عورت نه ده.
شه مفتی صاحب یعنی د نارینه او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت
نه.
شه آیا په اسلام کې واځي د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب کښو ته هم دا وینا سوي ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاقرب اکرم اقرا فقرأوا ما تيسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی. یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله او بل ځای کې قران وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. و دې ټول آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمنګ استاد خوګ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی اگر چې کمزور خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی هل یجعل للنساء یوم علی هدتن. آیا د خزو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او منګه زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که منګ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خزو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت ټول نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغه متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 216 اتیا روایت نقل دي. فاطمه نه 13 روایت نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دي. ام ختل او صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 شو خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانا ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن سلورم صدہ ہجری کے دا پینزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوئے محدث وی خلق تب احادیث بیانول. پینزم صدہ ہجری کی دا پینزل لسو زناناو ذکر دے. شپیگم صدہ ہجری کی دا پینزو او یاو زناناو ذکر دے. وم صدہ ہجری کی دا پینزو شپیتو زناناو ذکر دے. اتم صدی ہجری کی دی یو سل 92 زنانو ذکر دے. نہمی کی دی یو سل یوش پی تو زنانو ذکر دے. او بلا خبر آتا چی کم خلق دا قرآن منی، نو قرآن دا خزی جان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کرے دے. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چراغلی دی، د خځه او د نر صفات برابر راغلی دی. او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه د حدیثو درس کړي دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبد الله زینب بنت کمال الدین مقدسیه، ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز، پنځه جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیه، زه اخیری خبره به پدې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قران منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نه ورخیږي، نو هغه خلق چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي، نور خو پرېږده چې د احادیثو په کتابونو کې هر مانځه تر راوتلو اجازه ته زنانه وتا. نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري، او په کوم ځای کې چې کمې ده که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلی دی، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه غټ ورته کم راغلی دی چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده، د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چونکې حق په سړی باندې دی، سړی به پې خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خاوند د کور نه ملاویږي او د پلار کور نه ملاویږي، نو ځکه کمه ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوه، درس ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صيغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې، د خځو خپل د نارینه وو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولین نساء نصیب مما اكتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. سورته آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض، الله فرمایي زه د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزہ یو جنس دی. سورت توبہ کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یچ مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنی دا د یو بل سره به مدد کئ. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان منی، د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ته غوی چی و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل، خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو، باغ له ورتلو، او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه، نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم، خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کوم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه، التلاړه پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه، میوا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا، دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خولا، الخمیہ، ثقافیہ بنت مکرمہ، دا څلور زنانه دي، د دوی متعلق احادیثو کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب ده، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیاتو به باقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا اغا ماہرہ کاریگر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته دا د عبداللہ بن مسعود خزراغلا ورته وی چې اے د الله رسول زه خو کاریگر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند می بے روزگار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ما ته دا جایز ده؟ رسول الله ته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خه کوي، خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشی باندې جګړه راغله، پیغمبر علیہ السلام له ورغله او ته وی چې دی خاوند خو ما ته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی اللہ عنہا ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري، د خپل کاروبار غشتا کدنه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا خبره نه پته ولګیدا چې زنانا کار کوي، هغه څو ته ونوي. قائله رضی الله تعالی عنها وا بیبی دا غا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چې ز تاجر هم شیان خرڅوم، بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام ته وی چې ډیره ښه. عامره رضی الله تعالی عنها اخپلی وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته، بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو، مایه ته واغسته. دا وته ونه می چې تا تا کاروبار نه روا ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی، هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي؟
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا قدرمن شه.
Sure.